سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې یو ساده خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویشتو کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانې کلي اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د زمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یوړل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل وکړ چې د میدان وردګو په ګډون د هیواد په 22 ولایتونو کې به سخت اورښتونه وشي. پیښته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویل دي چې د وروستیو سیلابونو له کبله د هیواد په 10 ولایتونو کې د مړو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی دی. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د طالبانو د حکومت استازو د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د هیواد ته غیر رسمي سفر کړی. له لندن خبریدونکې نیو عرب ډاټ کام وی پانه خبر ورکوي چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان تویکو فایز آسیا د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د طالبانو استازو دا سفر په جاکارتا کې د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت په اړه د بحث لپاره کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14 ویلي و چې د دوی یو لوړ رتبه ډیپلومات اندونیزیا ته د تللي پلاوي مشري کوله، خو د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا د کوم پلاوي سفر نه ګڼل کیږي، ځکه د یو پلاوي سفر باید رسمیت ولري. د اندونیزیا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې په دریو جلا حملو کې د دریو طالبانو د وچلو او د یو بل د ټپی کېدو ادعا کړي. د جبهې په یو بیان کې چې پرون پر ټوټر خپور شو ویل دي چې د دوی په حملو کې په لغمان کې یو تن او په نورستان ولایت کې دوه طالبان وژل شوي دي. د بیان لمخې په ننګرهار کې هم د دې ډلې په برید کې یو طالب وسلوال ټپی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د متحدو ایالاتونو هغه خبرداري تکرار کړ چې وایي روسیا ښایي په سمندر کې د ماینونو په وسیله کشتۍ والوزوي او بیا یې پراپر اوکراین وچوي. مایکل کارپنټر پرون وویل چې روسیا به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کشتیو نورې حملې توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې مرکز په ویانا کې دی، مخکې لدې چې کارپنټر په واشنگټن کې په دې اړه څرګندونې وکړي، په یو بیان کې ویلي و چې معلومات ښیي روسیې د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي. او د اسپانیا سواحلو ته نږدې په اتلانتیک سمندرګي کې د پناه غوښتونکو د یوې کشتۍ د نسکورېدو په پیښه کې دوه کسان مړه شوي. د اسپانیا د ژغورنې د خدماتو ادارې پرون وویل چې ګران کاناریا ټاپو ته څیرمه په دې پیښه کې تر اتیا زیات نور پناه غوښتونکي ژغورل شوي. له دې مخکې د مړو شمیر یو تن ښودل شوی و، خو اوس چارواکي د مړو شمیر دوه یادوي چې یوه پکې ښځه ده. څلور کسان چې برسیرن ټپیان شوي وو په روغتون کې بستر شوي. د اسپانیا چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 951 تنه پناه غوښتونکي چې غوښتلې ځانونه اسپانیا ته ورسوي په سمندر کې مړه شوي. د افغانانو په ګډون ډیری پناه غوښتونکي په خطرناکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅه کوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د راپورونو لنډې برخې ته.
تر دې شیبې د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اقتصادي ستونزو له کبله په افغانستان کې د څه باندې 25 دولتي روغتونونو ملاتړ درولای دی. د کمیټې ویلي چې په افغانستان کې لا هم په ځینو برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې هم ناروغان شکایت لري چې د پخوا په څیر دوی ته وړیا درمل نه ورکول کیږي، ځکه له دې روغتون سره د سره صلیب د درملو مرستې بندې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه د هغه څل عمل چې ظاهرا اقتصادي ستونزې ګړل کیږي په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د محدودولو خبره کوي. ځن یو سرچینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټه ورسره له هغه د افغانستان له څه باندې 25 روغتونونو سره د دارو درملو او نور مرستې ودرولې چې طالب چارواکو له خپل لارې د دې مرستو د رسولو سپارښتنه وکړه. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي څه کم دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته سره له دې چې ګڼو ادارو خپل فعالیتونه ودرول، خو دوی د خلکو د فوري غوښتنو د لرې کولو لپاره خپلې مشخصې مرستې د افغانستان څه باندې 25 روغتونونو سره روانې وساتلې. په افغانستان کې د دې ادارې ویان پرویز احمد فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی دا مرستې لنډمهاله وي.
این کمک ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای
هیچ کله نو تاکل سبب چی دغه مرستې ورته محال وي، ځکه د خلکو د فوري اړتیاو پوره کولو لپاره وي. د سرسلی پاسلی هدف دا و چې چارواکو ته اجازه ورکړي تر څو ځانونه تنظیم او خپل مسؤلیتونه په غاړه واخلي. خو مالی ستونزو ته په پام چې د سرسلی نړیواله کمیټه په ټوله نړۍ کې ورسره مخامخ ده، د ټولو صحي خدماتو د مسؤلیتونو لیږدول د افغانستان روغتیا وزارت ته واضح کړی دي. موږ بیا هم په بیلابیلو برخو کې له دې جملې د زندانونو د فزیکي توانمندۍ او په اقتصادي خوندیتوب استراري غبرګون او نورو برخو کې خپل مرستو ته ادامه ورکوو.
د کندهار د روغتیا ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ ازادي راډیو ته ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټه له څه باندې 3 میاشتې راهیسې د کندهار د میرویس روغتون په ګډون له هغه څه باندې 25 روغتونونو سره چې دوی یې ملاتړ کاوه د درملو او نورو توکو مرسته بنده کړې ده. د سره صلیب د مرستو بندیدو په میرویس حوزوي روغتون کې هغه ناروغانو ته ستونزې پېښې کړې چې د کندهار تر څنګ له څنګلور یو ولایتونو ورته راځي.
سید ګل مینوم دی د هلمند ولایت څخه مریضان راوستل دي. دواو د خوراکي د هیڅ ترتیب نه دی برابر، موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو داسې زما پیوازان موږ سره سته چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لس شپې یو سړی لس شپې کېږي چې دلته زما سره ستا سره ځي، یا د کښېنې لس پریوي ډوډۍ خوري، خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. مخکې دلته هر څه خدمت کېدی.
د طالبانو حکومت لا د دې تورونو په باب څرګندونې نه دي کړې، خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پر نړیوالو مرستندویه ادارو فشارونه زیات شوي دي. په ځانګړي ډول اوس له هغه چې په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع اعلان شو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په روان 2023 کال کې به 18 میلیونه او 6 لک وګړي چې 3.5% یې ماشومان دي روغتیایي مرستو ته اړوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په هند او افغانستان کې د هندي پوهنتونونو یو شمیر افغان محصلان د هند ویزو په ترلاسه کولو کې له ستونزو شکایت کوي. هغه افغان محصلان چې د محصلۍ دوره یې بشپړه شوې د هند له حکومت غواړي چې دوی ته د ویزو د تمدید لپاره سکالرشپونه یا بورسونه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريالې پراپور کې.
په هند کې یو شمېر افغان محصلین چې د لیسانس او ماسټری دوره بشپړه کړې وي د هند حکومت څخه د تحصیلي بورسونو په تمه دي. دوی وایي د هند حکومت تیر کال د جولای تر میاشتې پورې سکالرشپونه اعلان کړل، خو اوس په دې اړه معلومات نه لري چې دوی به خپل زده کړو ته دوام ورکړي او کنه. دا محصلین وایي که دوی ته بورسونه ورنکړل شي پوهنتونونو ته د داخلېدلو نیټه یې پای ته رسیږي او نشي کولی چې خپلې ویزې هم تمدید کړي. په هند کې د افغان محصلینو یو استاذ میر احمد احمدي وایي دوی د هند د بهرنیو چارو وزارت او یو شمېر نورو اړوندو ادارو ته لیک استولی او له هغوی غوښتي چې په هند کې د افغان محصلینو ستونزې هواري کړي.
درخواست خدمه پروپوزل خدمه مشکلات خاص
مو خپل غوښتنلیک پروپوزل ستونز یو اړتیا د شپک سوو څو محصلینو للی سره مربوطه ادارو ته ایمیل کړي او د بهرنیو چارو له وزارت سره مو هم موضوع شریکه کړي ده.
سید محمود انوری چې د پونی پانتون د کمپیوټر ساينس له څنګه فارغ شوی وایي چې غواړي د ماسټری د زده کړو لپاره په هند کې سکالرشپ ترلاسه کړي، خو سږ کال د آی سی سی آر سکالرشپ اعلان نشو. هغه ویل چې نش کولای افغانستان ته ستون شي.
تېر 2 سال گذشته کې افغانستان
په تیر 2 کلونو کې چې جمهوریت سقوط کړي سکالرشپونه چې پات افغانانو ته په افغانستان کې ورکول شوی، هغه دلته په هند کې هغه محصلینو ته ورکړي چې دلته بند پاتې وو. سکال هم موږ همدې ته پته مې خو تر اوسه یې په دې اړه هیڅ خبرتیا نه ده خبره کړې.
په همدې حال کې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د هند په چندیګر ښار کې یو شمېر افغان محصلینو د یوې غونډې په ترڅ کې د خپل برخلیک د معلومولو غوښتنه وکړه او د هند حکومت یې غوښتل چې دوی ته د زده کړو د دوام لپاره ویزې او سکالرشپونه ورکړي. د یو هندي پوهنتون د وروستي سمستر محصل سید ساجد وایي چې په افغانستان کې اوسیږي او باید د فراغت سند ترلاسه کولو لپاره د وروستي سمستر په ازموینه کې ګډون وکړي، خو د هند ویزې د ترلاسه کولو هڅې ناکامې شوې.
امکانات نشته، موږ د بهرنیو چارو وزارت ته هم لاړو، په ډیلی کې د افغانستان له سفارت سره هم په اړیکه کې شو. له پوهنتون څخه مو هم غوښتل چې له موږ سره مرسته وکړي، خو هغوی حاضر نه دي چې له موږ سره مرسته وکړي. اوس مو یو سمستر پاتې دی.
یو بل افغان محصل چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او سکالې پهن کې د سویلي آسیا سکالرشپ ترلاسه کړی وایي که د هند حکومت افغان محصلینو ته د ویزو ورکول پیل نه کړي، سکالرشپ به ترې واخیستل شي.
یو بیا محصلین دو سکولرشپونه ته کامیاب شوي او تر ټاکلې نیټې ونه رسېږي، په دوی کې به یوه زیاته برخه خپل سکولرشپونه د لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هند حکومت د افغانستان د پخواني جمهوریت له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو څخه وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل. افغان محصلین چې په افغانستان کې ګیر پاتې دي له مکرر درخواست څخه وروسته هم ویزې نشي ترلاسه کولی.
سموک غاګله ازادي رادیو اوري. د هند کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې د خپل راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړ چې پر روان کال کې افغانستان سره درې شل اووریز سیالي هم پکې شامل دي. کرکټ بورډ ویلي چې د 2024 کال په جنوري کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوه اړخیزې لوبلړۍ د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شل اووریزې سیالۍ به ترسره کړي. په بیان کې راغلي چې لومړۍ شل اووریزه به د جنوري په 11مه په موهالي لوبغالي کې، دوهمه به د جنوري په 14مه په اندوور ښار کې او وروستۍ سیالي به د جنوري په 11مه په بنګلور ښار کې ترسره شي. د یادونه وړ ده چې تر دې د افغانستان او هندستان د شل اووریزو او یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه ده لوبولې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو رسای راپور. اروپای ټولنې پرون د اوکراین د اساسي تاسیساتو د رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو مالی مرستې اعلان وکړ. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون درلین په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې اروپای ټولنې پرون سه شنبه اوکراین ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته ورکړه چې 1.6 میلیارد ډالر کېږي، څو خپل دولتي چارې جاری وساتي او خپل اساسي تاسیسات بیرته ورغوي. د اروپای کمیسیون ویان دی ویرل نوویس هم پرون په بروکسل کې د دغه کمیسیون په یو کانفرنس کې اوکراین ته د دې مالی مرستې خبر ورکړ.
Today we are providing another 1.5
نن اوکراین ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت نور مرسته برابر وو چې اوکراین ته د پلس بستی پنوم د مالی مرستې شپږمه برخه ده، او دا د روان میلادي کال لپاره د 3 میلیارد یورو یا د 9.8 میلیارد ډالر په ارزښت د مرستې یو برخه ګڼل کیږي. تر اوسه د دې بستی له مخې اوکراین تر اوسه 10.5 میلیارد یورو چې د 11.5 میلیارد ډالر معادل کیږي ترلاسه کړی دي.
په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی سره پرون سه شنبه په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د جریان پر تضمین خبرې وکړې. سوناک نړیوالو بازارونو ته د دغو غلجاتو د صادراتو پر اهمیت ټینګار وکړ. د بریتانیا د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې د ریشی سوناک له قول راغلی چې ویلې دي لندن له انقره سره په نږدې همکاري هڅه کوي چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو لپاره موافقه بیا احیا کړي. سوناک ویلې بریتانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري پر غاړه لري او د روسي د اقداماتو د غندلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین پر بندري ښار اودیسا او پلازمینه کیف د روسي د تازه هوایی حمله خبر ورکړی دی. په وروستیو ورځو کې د روسي حمله د اوکراین د غذایی توکو د صادراتو تاسیسات لدی ډلې د ناتو د غړي هیواد رومانیا سرحد ته نږدې د دانیوب بندرونه په نخښه کړی دي. کرملین تیر اونۍ د اوکراین د غلجاتو د صادرولو هغه موافقه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوې و تمدید نکړه. د موافقه نورو ځایونو ته د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلجاتو خوندې صادرېدو ته زمينه برابره کړې و. کیف په روسي کې مسکو په اوکراین کې د غلجاتو پر زیرمو او اساسي تاسیساتو په حمله تورن کړی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری بده خبرونه کی مینه مجله لنشتې درې کلن ځن روسته چاپیشي
اعلانونو پسیم ګرځو مرستیم جلبو او منصفانګ تم ډیر پام لرنه کو ان شاء الله کامیابی زموږ ده.
د لاس پونم نوی اونیسه خبره شو
لړ لمو دغه 500 غړي میته چاپ کړو چې بازار پر دکان دکان وګرځیدلم.
د غزنی سردار غونډي څه تاریخي ارزښت لري؟
بده مابد کې دا سیاسي اثر هم پیدا سوسیغه پڅلرم او درېم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل.
شعر لرو
ته یو خزه یو خور یې دی چا ته یو لور دی پلار جرګو کې ورکا.
لنډه کیسه لرو
یو جې ته لاس کړ بل ته لاس کړ ټلیفون یې په باکس کې و ته هلو کړل.
پر همدې کیسه نقد هم اوریدل شي. دا ادبی مجله به په یو نړیوال خبر پیل کړم. تمه ده چې د امریکا د لنډ کیسې لیکوال جورج ساندرس چباندې دوی اونۍ وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس له کتابخانی د کال د داستاني ادبیاتو جایزه ترلاسه کړې. دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې یې له هنري اړخه شوي او فکر او تخیل پکې نوی وي. د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره دا شرط هم لري چې لیکوال پرله پسې لیکنې کوي. دا سنوي چې یو وخت لیکنه کوله شا ساري لیکلي و خو سن لیکي. جورج ساندرس داس لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅه کوي. د کانګرس د کتابتون وی مسؤل کارلا هیدن اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې ساندرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي. د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانې بورډ پریکړه نه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو نور منلي او پیژندلي لیکوال هم د رایې حق لري. د ساندرس د غوره کېدو لپاره د متحده ایالاتونو نږدې نوي پیاوړي ادبي شخصیتونو رایې ورکړې دي او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزې په تیرو کلونو کې خپله کړې ده. د لیکوالو د دې جایزې لپاره د ساندرس ننګه کړې ده. څلور شپېته کلن ساندرس تر اوسه 12 داسې کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خبرونه چاپ کړي دي او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي. د ساندرس په یو شمېر آثارو کې د خوال رسنیو نقش هم څرګند دی. دی غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابت کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک، ټویټر، واتس اپ، انستګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي. له ساندرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند د دې ته چوي چې د ګومان کوي چې په ټولنی رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي. ساندرس تر دې مخکې هم نشتی شل مهمې ادبي جایزې ګټلې دي.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د دوو چاپی خبرونو له مسؤلو مدیرانو سره شخېدلایم. لاسونیزه تازه چاپ شوی مینه مجله په لنډ وخت کې چاپی شي. د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1991 کال کې مینه مجله چاپ شوه. دا مجله د جمهوری نظام تر سقوط پورې شپږ اتیا ګڼې خپره شوه. په لومړي ځل مینه مجله زر ګڼې وه، بیا یې تیراژ تر 500 لوړ شو. دا مجله په پیل کې درې میاشتنۍ وه، څو کاله وروسته میاشتنۍ شوه، خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نه شوه. اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله جواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخیره یې له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي. له ښاغلي جواب نه به واورو چې څه شي دی ته هڅولی دی چې بیا مینا مچلا چھپوی
تر ټول ضرور داد او ما په دې اړه باندې فکرم کړی چې څنګه کوي شو چې د غزوانان یا کوچنیان د پاخه عمر خلک حال دا چې په دې ویډیو گیمونو او په دې موبایلونو او په دې فیسبوکونو ټوئیټر او یوټیوب او دغه شیانو کې ډیر بوخت دي. یعنی هغه بیخي د مطالعې فرهنګ یو څه کمزورې شوی دی. مینی مجلې په هغه خپل لومړیو پړاوونو کې تر ډیره ځوانان مطالعې ته وهڅول او بیا به کتابونو پسې ګرځېد. کتابونه به اغسته مونږ که وکړی شو چې بیرته د کتاب مینوال پیدا کړو او د کتاب لوستنو دود ته یو څه کار وکړو. بله مسله دا ده چې ډېر نجونې خوارانې له زده کړو پاتې شوې. که وکړی شو چې دې برخې ته پام وکړو چې دوی په هغه کورونو کې امام چې یو څه ولولي او یو څه د ژوند په کولو د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي. او بله دا ده چې موږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سایټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې راډیوي رسنیو کې نه خپره شوي. ځکه موږ پوهیږو چې دغسې لکه تمویلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ فنډ لرونکي او دغسې د آنلاین رسنو دفترونه معاش لرونکي کار کوونکي لري، نو هغوی سره سیالي ګرانه ده. او موږ هڅه کوو چې دغه زړه یا کلاسیکه طریقه وکاروو او ګوندي د خیره سره کامیاب.
جواب صاحب، لتا سره ما د ازادي راډیو مجلې په ویګنه کې دا خبرې کولې چې کتابونو د چاپ او د پلور بازار څنګه ده. تاسو راته ویل چې بازار ډیر سوړ دی، نو څنګه مو بیا هم د مینی مجلې د چاپ تکل کړي؟
شبر صاحب، تاسو خو په بهر کې وخت ډیر تیر کړی دی. دا هر ټولنه چې د خپل فرهنګ لري، زمونږ په ټولنه چې په خوانه دا اخبار لوستلو فرهنګ ډیر کمزور و او ورسپانې او یو هغه یو وخت کې دولتي وي او یوازې مغه د هغه خبرې به خبرولې. وروسته چې خپلواکم شوي یوازې پندونه واخیستل او د خلکو هغه تندې خړوب نشو کړي. خو مګر په نور نړۍ کې تر اوسه هغه خپل لوستونکي لري چاپي مطبوعات. نو مونږ کوشش کوو چې د دې لارې کتاب لوستلو تم خلق وه سوال کا فرضن په یو کتاب پکې کرکتن راشي نقد راشي یو کتاب خلق ته ورپی جندل شي دا غي لنډي لنډي
جواب سه بو بخشه. زما سوال دا و چې کله چې بازار نوي چې خلق کتاب یا مجله واخلي، نو د دې د لګښت مصارف به څنګه شي؟
کوشش کو چې اعلان پیدا کو، اعلانونه پیدا کو او هغه مرسته کوونکی جلب کو او ګډونوال پیدا کو چې فرضاً خوست کې، کندهار کې یا نور ولایتونو کې خونځیو کې ملګري زمونږ دوستان شته دي چې یو څه ډاډه وي چې وګرځي. او فرضاً په هر ولایت کې په لسګونو خصوصي خونځي دي او همداسې تر ډیره په لویو ولایتونو کې سلګونه دولتي خونځي هم شته دي. نو که وکړی شو توکل په خدای اعلانونو په سیم ګرځو او مرستیم جلبو او منځپانګې ته هم ډېره پاملرنه کوو، انشاءالله کامیابي زموږ ده.
که څه هم دا شخصي پوښتنه ده، خو بیا هم د دې له خاطره چې ستاسو نیت دا دی چې په لنډ وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي، نو اعلانونه په دومره لنډ وخت کې ممکنه ده چې ترلاسه کړي او کنه څو ګڼې نه وروسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به را پیدا شي؟
یرا تر اوسه دوه تنو ماته ډاډا کړی دی. هغوی داسې خپل غواړي چې یو خپل راپور خپور کړي، غواړي چې د پښتۍ یا ټایټل باندې خپل اعلان خپور کړي. د لږې بای په بدل کې موږ اوس اړ یو چې اعلان پیدا کړو او دا د اعلانونو چې دا اعلانونه نورو رسنیو ته ډېر ورکول کېږي. فکر کوم چاپي رسنۍ اوس آزادې رسنۍ نشته یا د ګوتو په شمیر دي. نو خبر دادا چې د اعلان د پاره خدا ول نه هلی ځلی کو او مخکې د مطالبه د ټول اول نه ما دا کار شروع کړو. زنو ملګرو دوستانو سره اړیکه کې ما چې ډاډه مرا کړی دی او شمیرو او په دې غنه کې یو اعلان د شو چې پراتونکي کې سلور شي او چې په بیا ورپسې د سی وخراشي چې زمونږه مجلا په خپل قیمت چې چاپیږي چې په ماغه باندې او پلورو چې په مونږ کوم بوجرانه شي او مونږ د دې ورسو چې وخت خو لیکونه ته جایزې یا لیکوالانو ته اكو زحمه ورکو، ځکه چې هغه موږ د پاره به ځانګړي لیکنه کوي او بل ځای نه خپرای.
جواب سپ په نړۍ کې نن سبا تقریبا هر مجله او اخبار خپل وی پانه لري. دې برخې ته مو پام کړی دی. البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم داسې دی چې د مجلې ځینې مطالب یو برخه هلته خپروي او که چېرته څوک پیسې ورکړي بیا ټوله برخه کتای شي. لیکن څرنګه تاسو دې ته توجه کړی؟
او په دې اړه ما فکر کړی دی. البته موږ ځینې تخنیکی ستونزو سره مخ شو. 2018 کې ما د مازیګر په نامه باندې یو ویبسایټ جوړ کړ. البته هغه د مازیګر په نامه او مازیګر زموږ د کتاب پلورځي نوم دی، او د مینی په نامه نه و، خو د مینی مجلې مې پکې پی ډی ایف په شکل خپرولې وروسته د دېنه چې په بازار کې بعد په تمامه دوه شوه. او خو هلته دا سیستم موږ نه و فعال کړی. هغه وخت کې دلته څوک نه پوهېدل چې هغه ډیزاین یې کوو چې دغسې د خرڅ له لارې آنلاین بازار هم پیدا کړو. بے تر 2019 پورې موږ یو څه فعالیت هم کوو، ځینې نشرات او مرکې او لیکنې د مجلې تر څنګ هغه روزانه کالمونه او شیان مو پکې خپرول، او یو څه لوستونکي هم پیدا کړل. ځکه ته موږ ته لوستونکي معلومېدل، خو موږ داسې تخنیکي ډله نه لرله، کوم ځانګړی ګروپ او هغه چا چې همکاري کوله هغوی هم بیا سې پخوا په څېر وړې همکارۍ ته زړه نه ښه کوه. نو بیا پسې کورونا شوه او بیا اسلامي امارت راغی. زړه مې دی چې د مینې په نامه او یا هماغه مازیګر د مینې په نامه کوم یا هماغه مازیګر له لارې د مینې برخه هم وکړم.
د مینې مجلې د مسؤول مدیر عزت الله ثواب په وینا، لننه شاوخوا 30 کاله مخکې چې مینې مجله خپره شوه، په ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او میدان وردګ کې ډیر مینوال لرل او ډیر پلورل کېده. له میدان وردګه روانه اونۍ د لاس په نوم نوې اونیزه چاپ شوه. د دې خپرونې مسؤول اصرار وصال دی. له شاغلی وصال څخه به واورو چې څرنګه یې د دې اونیزه چاپ ته پام شوی دی.
لننه شاوخوا 3 کاله وړاندې یو انګیزه سره پیدا شو چې هغه څه چې په میدان وردګ ولایت کې کم وو هغه دا و چې د خلکو د ژوند، روزګار، ادب، کلتور، دغه د دودونه هغه چا په مستند باندې باندې نه راخستي. نو دا یو انګیزه سره پیدا شو چې هلته باید یو څه ایجاد کړم چې دغه سي مستندونه د خلکو ژوند، د خلکو د ژوند رنګونه پکې انځور کړم. نو هغه وخت مې یو پی جوړ کړ او ځینې مستندونه مې جوړول، لکه مثلا دغه وخت لمړنۍ مستند ونه کې انسانان صبرونه ولاړې وي په غونډې باندې، او هغه پرې دې د سي باورونه تړلې وو. دا بیا په انسانانو باندې بدل شو. خدای پاک دې سوال وکړي. دا غسی یو فیصله استورې بولی، افسانه بولی، دې یو باورونه بولی پسې تړلې وو. د درې خمار یو بل مستند چې هغه مخور کړ. ورسته ورسته چې کله د دې لیدونکو زیات شو، په دې پوه شوم چې زه باید لاسونی زه اتمنی ورسنه کوم. دا چې راډیو ته مې وسنه رسیده، دا چې تلویزیون خو بل ډیره غټه خبره وه. نو مې وښتل چې دا دیونی زی په نوم باندې یو جواز ورته واخلم. یعنی دیونی زی په بڼه باندې باید چاپ ته مفته کړي.
د لاسونی زه څو مخه ده؟
څلور مخه راځي. دوه پاڼې څلور مخه.
کوم موضوعات مو پکې راخستل؟
په تو کلمونه باندې په تقسیم کړی ده. په دې کې به کلمونه دي شننه کلم یوز د خبرو لپاره ځنګړې شوې چې په دې کې خبرونه او د خلکو خبرګون یا غاغیزي چې خلکو لیدلې ده. دا په دې کې نور هم داسې کلمونه دي چې مثلا هغه کې تر خبرونو وروسته کچيري یو کلام د کچيري هغه سیمو کې چې موږ پیګو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلیدلې شي حکومت او خلکو ته په دغه سیمو باندې کار کوي. سیلاني سیمې مثلا زمونږ د تیرې غني موضوع و چې د سرپل چې د میدان وردګړ باندې دغه سیمه څه ډول په یو عایداتي سرچینه دولت او خلکو ته بدلیدلې شي. دا بل کلم وو. او ورپسې مثلا نغاره زمونږ بل کلم دی چې په کې خلکو ته د ځایي خلکو ته د خار خواړه مرشي کیږي. دغه ډول یعنی د بیلابیل د لاس نخه چې استاد ګلرحمن رحماني چې لري په کې ادبي مطالب نقدونه د کتاب معرفي او دغه موضوعات پکې راځي. زما کیسه په دې کې مرکې دي ل برجسته تیرو سره ته کلم دي په دې کې بغیر د خبرو چې یو کلم ورته ځنګړ کړي نو ټول ادبي فرهنګي مرکې او داسې نور.
وصال صاحب د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو آثار راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم؟
اوس لپاره خو داسې هغه ته په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره اخیستی، که څه هم دغه ځای لپاره دغه فعالیت کوم، ولې په ټولو کې نور د نورو لیکوالانو لیکنې هم پکې راخلم. هغه اته قلمونو ته پکتو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنه پکې وي، چې مثلا زما کیسه کې زه د تاسو سره هم مرکه کولی شم. د هېواد زبردست څېرو سره هغه څېرې چې دوی نوښتګري دي، په اصطلاح تخلیقونه یې کړي دي، دغه ټول خلک پکې راخیستلی شو. لکه ما د خوړو یادونه وکړه، هغه یوازې په میدان وردګ پورې محدود نه دي، نو دې بېلابېل لیکوالانو لیکنې راخلو.
د لاسونیزه څرنګه تقسیموي، څرنګه یې ویشي چې تر خلکو ورسي؟
شبر صاحب، تر ټولو جالبه برخه همدا ده، زه لاسونیزه له ډیټا تر تصویر اخیستلو، بیا تر چاپه د چاپتر مصارفو، او بیا فیصله د لیکلو تر تنظیمولو تر ډیټا، ټول کارونه همدا یوازې زه کوم. یعنی کې د شپ افغانستان کې لومړنۍ رسنۍ و چې یوازې یو کارمند لري.
او تر خلکو سره رسوي، څنګه رسوي؟
تر یعنی زما خو لومړنۍ تجربه و چې ومې وشله، لړلم او دغه 500 غنې مې چاپ کړې و، په بازار پر دکان وګرځیدلم، او نو وخت پکې دا و چې دا لاسونیز دې په خاطر باندې ملاتړ نه لري، نو د بازار لپاره په 15 غنې وي، درته په 15 غنې باندې خرڅو مې ور باندې پلورم، او کنه تر اوسه ما ته لاندې برابرېږي یا ملاتړ تر لاسه کوم.
فکر کوي چې ټي وی ونیز لپاره چاپی خبرونه لپاره په افغانستان کې بازار پیدا شي؟
څومره چې پوښتنه سخته ده، ځواب هم سخته. او فوس لپاره خو دومره ډېره زمينه ورته مسايده نه ده، ولی هڅه کوو چې خلکو کې دا فهم عام کو چې غاڼه په پیسو واخلي، نو کچې ته زیو غاڼه په لاس افغاني خرڅ کړلای سم، نو کولای سم مصارف وکړه.
مثال څه په خو مو په فیسبوک کې پانه درلوده، اولته مو ځینې لیکنې خبرولې، تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاست، په ځین کې نظر ګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پانه هم جوړه کړئ؟
یعنی تاسو منظور سایت دی، خبری سایت؟
خبری سایت مې مطلب دی، ویب سایت، ویب پانه.
نه، دې ته نه لرم چې چاپ وکړم، د سایت لپاره خو ډاکټر لګ ادرس وډلر پکاري، زه یو دولتي مامور یم، څلور زره افغانۍ ځګنې چاپ ته ځنډې کوم، نو اوس د سایت لپاره دومره امکانات نه لرم، خو پر اصلو کې بل کار ډله غواړي. یو سایت چلول فکر وکړي چې یو سایت چلول ډېر برخه لري، یو ډاکټر لګ ادوکر مندن خو به ولري.
دلته د دې لپاره چې تاسو دې وډیر شتمن فرهنګي ولایت لاري دا ونی زخ پروي، الته په میدان ورده کې ادبي غونډې دي، ادبي بهیرونه دي، فکر نه کوي کله وي سره په ارتباط کې شي او له غوي هم راسته وغواړي کې دې چې تاسو کارونه وسی شي؟
شبر سی بحث کوم، ډیرو خلکو سره، ګل رحمان رحماني استاد سره چې په بغلان پانتون کې استاد ده، لږه سره مونږ اړیکې ونی ولا، دلته نور فرهنګي چیرېسته د افغانستان ملي رادیو تلویزیون کې ځینې فرهنګي چیرېسته، هغه سره مونږ په مشورې کړې دي، او ادبي بهیرونه په میدان ورده ولایت کې نوی اوس تصویر نیول شوی چې ادبي بهیرونه هلته جوړ شي. پخوا وو یو څه خو د نوی بدلون سره تکانی شو، او له دې نه وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې بټول چارې څنګه کنټرول وو، نو هڅه به کوو چې نه یوازې په میدان ورده کې بلکې په کابل کې هم ځینې بهیرونه دي، بهر کې زمين ځینې هوادوالو ملګري اوسېږي، فرهنګي چیرې دي، هغوی سره پړي کې کیسو ترڅو د لاس ونی د لاس نیوي وکړي، او دغه اخیسته قدم په سلامونه دريږي او د لړۍ دوام وکړي.
لیکوال اصرار وسال څخه په مننې لبي خبرتیا ورسته شعر لرو، او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
ابلیس پښمی خپل یو غزل ازادي رادیو ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولې، سره اوروي او لدوی مننه کوم.
د ګودر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا، تدې ګودر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا، تدې ژوندون په هر یو پل دمې زدې هندارو تصویرو کې ورکا، تبس د مینې محبت کیسې، تبس د مینې محبت کیسې، یې د شاعر په قصیدو کې ورکا،
مست نغمه په نغمو کې د ژوند مست نغمه په نغمو کې د ژوند خو د ملال په ټپو کې ورکه ته یو خزه یو خور یې د چا ته یو خزه یو خور یې د چا ته یو لور د پلار جرګو کې ورکه د لټون لار ورته وخی اچي د لټون لار ورته وخی اچي نن د سپوږمۍ تور شپو کې ورکه نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکه نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تمکیش سردار تپه غزنی ښار ته چیرمه شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره کې پراته ده د غزای د افغانستان له تاریخي عبیدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین د بیلابیلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي د دې تاریخي ځای شالید څرنګوالی او د تاریخي حیثیت پاړه زموږ همکار په غزنی کې لیکوال او د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړي او په سر کې د سردار ته پی پاړه معلومات ترې غوښتي
د غزنی د تاریخي ابيدو دغه تاریخي پړنه سوي ده د پړي روسي کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړی ده مثلا سردار تپا په 1900 وډیش کې یو ویټلوي چړونکي پلاوي راغی چې لغ سره افغان محققین چې لغ کې نستر مورخ علي احمد کوزات صاحب هم وو هغه دا جواته کړله چې دا تپا یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نومونو یاد شوی ده له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو شاه بهار او شاه ویهار دغه شاه او پاچا یغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد توایي شاهي معبد نوم ورکول شوی ده دغه معبد کله چې په 1900 سم کال کې ایټالوي چیرونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې دوی لزره دا سی ټوټي مسکوکات او سکې پیدا کړې سی هغه د هشوکا له زمانې سره تړاو درلودل او دغه هغه سی دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثر وکتل دای دی وردګو د خوات لهغه معبد سره سی د هشوکا په وخت جوړ شوی او لوګو سره ډیر ورتواله درلودل نو د دغه معبد د تاریخي قدامت دویم او دریم میلادي پیړۍ ته بوتلل خدا هم جوته نه د ممکن نه دینه خو هم دغه تاریخي ارزغه ولري قدامت ولري خو د لاسار غکل حتی په دې معبد کې داسې آثار هم پیدا سوسیغه په سلرم او دریم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دی راغلی چې دا معبد څو وخت د چاله خو جوړ شو خو دغه آثار ته په کتو داسې ښکاری چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد وو بلکې د بیلابیلو دینونو د پیروانو د معبدونو اغسته پکې آثار پکسته
مثلا کوم جوغه چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغه د بودایانو د مذهب نقش نشانی دي د دې ترڅنګ چې تاسو ذکر وکړو چې دلته د بیلابیلو مذهبونو دي د نورو د کوم مذهبونو دلته نقش نشانی کې دی سر
د سی حقیقي چې دلته یو ډیر لوی استوپا ده تقریبا 40 متره او دواله لري چې د خپل د بودایي مذهب اغلري حتی ځینې اثر د آتش پرستانو هم په دې غیکستاله نور بیلابیل هغه د سی هغه د سی هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي نل هغه سره تلاو پیدا زردشتي دین سره تلاو پیدا جنې ماقم په دې اند شي ممکن نور دینونه هم په دې سیمه کې یو وخت کې وو بل مثلا خدا هو یو بود لري دویم کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي به په هغه وخت کې د تغه تپی نوم د نغاری غونډي کې د نغاری غونډي کله چې بعد سلطان محمود صاحب لخرکشي کوله د هندستان په لور یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځ منځلې نو دی به د غونډي ولاړو د لې بنغاره وال کېدل او دغه دخته سیدلې و په غوخ ډیره زیاته شنه دخته و او دغه دخته د دشت شابهار ویل نو دا غونډي بیا له د شاه بهار له غونډي نه په نغاری غونډي واوختله. بل نوم سي د تاریخ په ووتو کې د غونډي خپل کړی دا اغه نوم د سردار تپه ده. سی اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډیر انعکاس موندلی ده او هم یې د په تاریخي څیړنو کې په لرغون پیژندونکو په څیړنو کې دا نوم هم راپورته کیږي. د سلطان تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې دا ده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل نو دی راغی په دې تپه لویه خیمه ودروله او دغه لویه خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه تپې ته یې نوم سردار تپه ورکړه. خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپې په څنګ کې یو زړه کلا ده. دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو. نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده، یعنې د سردار تپه د سردار د کور پر تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یو خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې یاد محمود غزنوي له دغه ځای بدې نغارې وهلې. دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته. دې په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دې له دغه غونډۍ څخه نغاری ژغولې؟
دا غونډۍ چې د هغه د شابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري. نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل تر دې غونډۍ به شاوخوا رادرېدو، دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو هغه دیني بورد په اساس نه، بلکې د دغې غونډۍ د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې، تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد، که دې ته راسو چې دا غونډۍ د بیلابیلو مذهبونو دغه یو پاتشونی ورته ووایو، دغه یو تاریخي ځای ورته ووایو، په دا غونډۍ کې د ننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډۍ کې دي څه شی ستاسو د معلوماتو مطابق؟
له بده مرغه دغې غونډۍ هم د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې سپېدې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل شوي وای، هغه خپل هغه هویت یې لاسه ورکړی دی. اوس فقط د یو غونډۍ په شکل باندې ده، یعنې نه څوک ور داخلېدای شي، بلکې ټوله ورانه شوې ده. بله مسله دلته دا ده چې دا نه یوازې اوس، بلکې دا د یعقوب لیث په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یواری اوس وځول سوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه سي وکړه چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډیره زیانمنه کړله او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د قسمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې تر څنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل، بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډېر زیاتې خرابې کړلې. بله خبره سي بیا پورسوي کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمه ډېر ضرر راکړل، ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځای شاته لاړ شو په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت؟
خپل په 1908 کال کې سکر ایټالوي مخکینو دغه سیمه وپلټله، هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړ. سی په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده. هغو ما مخته هم درته وویل چې لا زره داسې سکې داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد ښکارندویي کوي. سی په دې سیمه کې وو، نو نه یوازې د یو دین معبد، بلکې د مختلفو دینونو معبد پاته سوی ده او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد وو.
اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یوه غونډۍ ولاړه ده او تر شاوخوا یو جال راتاو د نور هیڅ نه لري او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاته سوی ده ستاسو پاند باندې، د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاته سوی و، د دې تر وخت تر څنګ سي مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبر باندې هغه ورته پام اوښتی و، نو اوس باید څه وسله دا غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د دې سیمې د تاریخي هویت خرندوی کوي او دا هغه څه دي چې د سیمې ته یو ډول لرغونیت تور بخلای ده. کچیرته په ټوله کې د سیمې ته یو داسې قوي بي محققین راسي ترڅو دغه ناغه سیمه وپلټل شي، هغه څه سی دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي، څه سی اوس پاته دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه دا چاته اړتیا ده چې هغه هم په پستنشناسي یا لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د کیسې نقد لرو. پاڼه ورشيده د اجمل صدیقی لندک سره. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تروسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا او کیسو خاکې چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکلې کړې. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد مخه کړو، د همدا نقد وړاندې شوې کیسه پاڼه ورشيده لدوی څخه و.
د ټلیفون لپاره کې دوروسته سر پر میز پرتو پاړو کې خود وختان سم کړل. شاوخوا همکاران یې لستر و تیر کړل. د چاور پام نه و نت لخوا یو ونې وړاندې را لیکل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک د پای جمله یې نه وهیره، ورته لیکلی ول سرطان یم. مازی سترګو ته کېدله، له دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه. لار یې په بیړه لنډوله. په تیزه یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټلیفون وکړنګېد. یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټلیفون یې په باکس کې و. دی حل وکړل، له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ. هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی. له یوې ونې یې پر ژبه ستاسو نوم دی، دی ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکای لا پسې ګړندی شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په ورخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګ ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې ښی بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې په سپین نلیکه خښي کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته کښته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریځ پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژیړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. له چا سره یوګه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره شونډې جلا شوې. سترګې لویې خلاصې پاتې شوې، لکه د ولاړ ساعت دایره رب یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملورې ملو یې په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
صدیقی صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي، چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که شایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو را اخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تاثر شیندلو لپاره په کار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټلیفون وروسته شزه پر میز سرج دی، له روحیاتو سره د همژغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده، د ټلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده. یعنی شایي بهتره وي چې ووایو ټلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته
له استعاره شوی الفاظ سره په تخلیقی ادب کې احتیاط وکړ دی. تاسو سره موافق یاست؟
بلی بالکل همدغه سي د دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کلمه د پیل جملو لپاره انتخابول نو سوز له میواړه ولا راواړه ولا نو ما یوازې دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لګ روانه لستل کېدل قسم لګم په هم د لګ روانه لستل کېدل نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو دا د عالی داستان د لیکلو له خاطر بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټر دا تصویر چې ویشتان سم کړل او د چا ورپام نه وو که د چا ورپام نه وي او کوي په کیسه څور زیاتوي
په دې خاطر ما ویلې و مې چې شو خپل کوم حاول کې د نور هم کا بل څه کېږي کنه چې اړیکې کې سو خپل ماین له ناروغ د بد وجهت کې دا نو دلته خوشنۍ کېږي ویشتان بې نظم کېږي ویلې چې د څاور پام نو لکه کله کله د سکیږي چې خلک په خپل کار مصروفي لکه اروپאי ترګیره پورې د کرکټر اروپאי لوګېدل نو دغه خلک چې د دې په یو بل کار وغره
زما مطلب دا دی یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپام کې نه وي ورپام نو څه
نو لکه د کرکټر کې چې دغه ورپام شاید د تخثیر احساس وکړي لکه په بد وجهت کې دغوی ویني نو دلته ما ویلې چې سینرال څخه یا ګوند شي بل خولاړ شي په دې خاطر مې کیسم د سی کریکټر د حواس مې ټول سره راټول کړ چې بل خو د توجه بل خولاړ نشي د خپل ماین د خپل احساس په خپل وسنی وضعیت کې د خپل ماین په لور حرکت وکړي نو لکه چې د دې پام شو و چې د نور ورته پام دغه د جمله مې ملک له چې دغه ورته پام و له یو بل سره بنګیدل او دې ته یې قتل ځان یې بیرته ګول کړل نو که دوه ځله مې دا جمله ولی کله بیرته موږ ول کړه ځان دا کړي دا جمله ورته انتخاب لري چې څاور پام نو او دا له دفتر څخه بهر شو نو په دې خاطر چې دې حواس مې نشیندل شي
د دې له خاطر چې هر بل کرکټر یادو په داستان کې یا هر بل شی یادو بهتره دا ده چې د ټول کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري. دلته تاسو لیکل دي چې د ویشتان سم کړل د دې له خاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي ممکن بهتره یې چې ویشتان ګډوډ دي یعنی ګډوډ حالت له روحیات سره بهتره راځي څنګه
لکه کله چې ټلیفون پکېږي سر په میز دی معمولا ویښتان شاید لکه سره بې نظم شي دا په ویښتان یو لاس کشکوي ویښتان مرزم کوي د دفتر څخه بهر دي یعنی دلته لاس کشکول د ویښتان او د ګډوډ باندې په سمېدو په معنا ده
خو بهتره ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې په ګډوډ روحي حالت کې چې سمون تمخ نه کړی یعنی داسې یو حالت رامنځته نه کوسي د لوستون کې ذهن یا د اوریدونکو ذهن په د په بل اخوا شي په هر حال د کیسې بل تصویر ټلیفون راغی یو بل جیب ته لاس کړ اخیر ټلیفون په باکس کې دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی دا لکه دغه مخکنی سویشتان سم کړل هغه ډول نه دی خو کبل تصویر راواخلم تور ویشتان پر سپین مخ خوریدل او ټولیدل دلته د ویشتان خوریدل یو پریشان تصویر دی خو د سپین مخ یادیدل به هغه د کیسې واحد تاثر سره کیسه باغیزمنه وی ول سپین مخ
دلته زمانه کا د سې ترډیره پر د سمبولیکو کیسو ترغیز لاندې تللی ما نو دلته ما د سپین مخ لورز او شپه مختان مل شپې سره لکه دغه یو پټ رنگ په کې دا پرود دا چې لکه شپه ورځ د تورې کېری چې د سپین مخ باندې خوریدل د سپینواله دلته د چرو ترغیز لاندې تللی کسې چې د
لدی په لوستا سودا تصویر سم دی یعنی دقیق راغلی دی کنه خو شاید د دې له خاطر زما سپین مخ ته پام شوی په دې کې چې عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه لیکن ستاسو خبره په ځای ده چې انسان باید د بل اړخ ته توجه وکړي بل اړخ ته راشم په څنګل کې لاسي باکس تاسو یاد کړئ دی کنه د دې لپاره چې کرکټر میرمنده په دفتر کې کار کوي نو لاسي باکس لري او د باکس حرکت په خپل هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی مثلا د بډی ټال تاسو یاد کړئ چې دا باکس لکه بډی ټال خوځي راخوځي د بډی ټال رومانټیک تصویر دی یو رومانټیک تشبیه ده او کیسه تراژیدی ده څنګه ټکر نه دی دلته
پریکل کا ما پدیم
خاطر شنه زرغونه هم ورته وایي، رنګونه لري او رنګونه هغه د شایست سمبولونه دي، له باران وروسته را ښکاري په اسمان کې، او د بوډۍ ټال یعنی د نوي ژوند پیلامه ده، او داسې یو شای دی کنه د دې له خاطره په کیسه کې یعنی چې هر څه یادو باید له کیسې سره ارتباط ولري. تاسو لیکلي دي چې زیړ رنګه ټکسي دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبی شي تاسو دا کیسه لیکلې ده، نو هغه به خو ټول ټکسیان زیړو، نو ولې زیړ رنګه یاد کړی دی؟
البته رنګ په دې خاطر مشخص کړ چې نق ملوست او نق کې د سیراغلی و چې سمبول په البته سمبول مبارک و چې زیړ رنګ معمولا د جدایۍ لپاره کارول کیږي. په مصر کې هم لکه موږ وای چې د مازیګر زیړی المار او لکه د مازیګر المار چې کله موږ یادو له دې څخه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا ده چې دلته اړیکه پرې کیږي یا د جدایي والی یا د پناوالی معنا ورکوي. نو دلته ما دا زیړ رنګ په دې خاطر انتخاب د سمبول په حیث باندې چې دلته د جدایي والی لکه زیړ رنګ د جدایي او د بلتون معنا معمولا ترې اخیستل کیږي. نو د کیسې سره د تړاو په خاطر مې زیړ رنګ یاد کړ، خو زیړ رنګ مې ځکه یاد کړ چې بس دلته د غاصلې موضوع سره لږه اړیکه ورکړي.
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنګونو یا له صفتونو استفاده کوي او سمبولیک اړخ ته پام وکړي کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې. لیکن د دې له خاطر چې د غبل اړخ ته وګورو، کله چې سمبول استعمالو عام خلک هم په نظر کې نیسو، نو یو څوک به وایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه. فکر هم ده دغه شي ته هم باید پام وکړو، هغه بل اړخ ته د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکي په زنګنونو ایشای بکسې په نوکونو تپاوه، د کیسې له محتوا سره ډېر همغه تصویر دی. کرکټر شزه ده، د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو دا حرکت د پریشانی معنا شیندي. د نوکانو یادېدل، د نوکانو ټپول، دا ډېر عالي تصویر دی. تاسو یوه جمله یاد کړې ده، البته د دې لپاره چې تاسو ډېرې کیسې نه دي لیکلي، په ډېرو زیاتو افغان کیسو کې دا هغه لرو، دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاري په بیړه لنډوله. دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي. د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي، لکه یو ځای چې مو په روغتون کې د ټکر تصویر راخیستی دی مثلا، هلته لګېدلې ده، یا مثلا له موټره د فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي، بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره، ټکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یونیسي. یعنی داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو. کنه البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډیر کله تکرار راځي، خو په یوه کې هم کله ناکله له تکرار باید ډډه وشي، هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب، زموږ په کیسو کې زمان ډیر کله تش پریږدو، یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زرا یادوم، تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخ ته شکته شوه، لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه
دا اوس تاسو چیرته یاستئ چې خبرې کوي له ما سره؟
اوس د لیلی مخته، لکه د لیلی
سنت. د کومې لیلی مخته؟
دا
اوس د لیلی مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل ده که ډیر؟
لږ.
که چیرته د ننګرهار د پانتون له مخې تر کابل پوری زی تر سرخکان پوری منزل لشده کدیر
تر کابل زی تر سرخکان لشده
دغه خبره ده د امدیل خاطره د دې لپاره چې دغه زمانی تشه ډکه کو لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډیر وایي چې شیبه وروسته او لش منزل وروسته کنه د دغه لحظه وروسته کنه د دغه تشه ډکه دوله لخاطره تصویر په کار دی مثلا کیدای شوی چې یو لیکوال ولیکي چې ارخ ته قتل ل موټر د باندې وکتل البته د فتن زما په ذهن کې څنګه راځي کنه لیکوال به تاسو به تر ما بهتره پوهیږي په دې باندې مثلا دغه ټاکسي ډرایور ورسره یو خبره وکي دا جواب ورنکي یعنی په یو شی باندې باید ډکه شي خو صدیقي صاحب ډیر مننه چې دا کیسه مو نخته وړاندې کړه او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته پایلری او دا ټوله صحنه له دفتره تر روختونه روشانه او ډیره واضح ده د یو کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوی دی له تاسو مننه چې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریک کړه او نخته مو وړاندې کړه
مننه له تاسو ډیره زیات مننه
دا اونی مو دا خبری مجله هم دوم روا تر بلی ویزه احمد چی بر لطاسو اجازه اخلم شدیوی.